ځانګړی پروګرام مه هیروي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا په مو کړې د خبرونو لنډیسته. په هلمند کې بیګا په یو ترافیکی پیښه کې لکتر لګی یوشت نمړ شوی او اته دیرش نور ژوبل شوی. د هلمند ترافیکو ریاست چارواکو په وینا دا پیښه د کندهار هرات په لویه لاره کې د ګرشک په ولسوالۍ کې شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو شمېر د 500 او شپږ زرو تر منځ دی. د پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې همداراز وویل هند د ټي ټي پي مالي ملاتړ کوي. د آصف علي زرداري د دغه ادعا په اړه د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په وړاندې د طالبانو د پاکستان وبخی د حکومت د لوړ پوړو چارواکو دا ډول اداوی په کلک رد کړی دی. د افغانستان خبرلارنو مرکز وای پر روان 2014-2022 هجری المریز کال کې په افغانستان کې د رسنۍ او خبرلارنو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. مرکز نن د خبريال ملي ورځ په مناسبت په اعلامیه کې ویل چې کال هم په افغانستان کې رسنۍ او خبرلارنو د ازادۍ او اساسي حقوقو د ساتلو نظر له سختو محدودیتونو سره مخامخ او له حقوقو په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تیر شپه پر غزې د اسرائیل په بریدونو کې لکتر لګه یو شپېته فلسطینیان وژل شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په قطر کې پر نوي اوربند په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره د خپلو مرکچیانو د لیږلو په چمتووالی بوخت دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي ښایي په یوه ځانګړي وخت کې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو ځکني عملیات ضروري وي. دا خبره د جرمني او پولند له مشرانو سره لکتنې وروسته پرون شنبه په یوه مرکه کې وکړه. مکرون تیره میاشت حاضر نشو چې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي ځواکونو د میشتې دود احتمال خبره رد کړي. په روسیه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو درېمه یا وروستۍ ورځ ده. ډیر اټکلونه دي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین به په ډیره اسانۍ د بلش په کلنې دورې لپاره غوره شي. او ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شل اوره مسابقه کې مخامخ شي. د لړۍ لومړۍ مسابقه د جمعې پر ورځ ایرلند د 18 منډو په توپیر وګټله. نننۍ سیالۍ په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده، ځکه چې که یې وبایلله ایرلند به د شل اوره سیالیو ګټونکی شي.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په و مورس کې د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره اوري چې پوخ سړک څلور زره کاله پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم خیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ سرګندونی او خبرداري هم اوري چې پاکستانی ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د خلا د ملکی پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوبشوي مقدس خار ته د نارندرا مودي د برخته کې دوه راپور او پر خپل نکاح د ګلبدین حکمتیار د مسینی وکړه ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لمړی د تیری ونې د سیاسي مسایلو مهم ټکی د دوه د قرارداد څلور کال او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي مجمنی عملی کړی خو امریکا ول سو زله تړون نصر غړونه کړی.
فکر کوم د دوه تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګنونکي او ویجاړونکي وي.
انتقال د قدرت سبب دې شو چې یو تدار ډیر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډیره شوه.
پر کابل د پاکستانی ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانیه مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
پته ده کې د پاکستان د حکومت بعض پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تاویلې مویلې. د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بللی. طالبانو ویلی دا خبره مکه وی چې اړیکی مخربوله شي.
تاسو وګورئ تر سي د امنیتی نظامی سکتور نظر تاسو په وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کیږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې دا هوتې د زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پونتون ته د ایوی خزی یو میلیارد ډالر خیرات. دغه کونډې مېرمن یو پروفیسوري د پونتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د دریو میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. هم ستړي مشي که څام طالبانو سره د امریکا د دوهې هوکړه څلور کلنه شو خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکه کمی شوی نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړه په صحیح نامه لیکولو تور نه. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقوقو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپل تازه مرکه کې ویلي امریکا په 14 میاشتو کې د دوه له تړون نه 1900 ځله غړونې کړې دي مګر دوی د تړون ټول موارد ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا واده ورکړي چې لوتل ورسته به افغانستان کې جوړیدونکو حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینای دی برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موځوکونو وتل کې تخته وک په خپل وخت ونه استل او دغه خاره تخته وسه تور لیست نه تنه داسې ختم نه کړو سم باقی ده بلکې غلط کې ځینې مشران نور مجذافه کړی دي او تحریمونه نه تنه داسې است نه کړ بلکې د افغانستان خلکو پیسې نورې مسدود کړې ته اوس پرې غصب کړې او اخنیت هم نه د خدای په نړیوال سطح د مګرمتونو په سازمان کې په نورو هیوادونو باندې فشار اعمال لوج نه وسم اسلامي مدرسې مت پیژندل مخم نیولې ده. خدای غد دوی بد نیت او د وعده خلاف ورسي دي چې کړې دي او دوامدار کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په خو یو شمیر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت کړي. بیا هم ستړي مشي د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزونو کې لشاو خو یو 5000 دني عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیسته چې د ماستری اسناد پر ووشي خو دې کاری نیوکه پاره ولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالي او دینی عالمانو ته د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12م 14م او لسانس اسناد لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستي. په جمهوریت حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14م د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پونځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوخت کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره ایواز ازموینه کافي نه ده بلکې د علمي پړاوونو تر سره کولو لپاره باید د دې اسنادو تر لاسه کوونکې خپل معیاري چیډنیس تیزیس ولیکي او بریالي دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو 5000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعت په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالی تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولای شي او دا غیساویا ټیټول شي ځکه چې دا خلک د پانتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوی دي نو حتمان به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېری نوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پانتونونو او د پانتونونو سندونه په نړیوالو پانتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګ په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوي کړي دي او ماستریانی کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګ په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګ په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتوراوي ورکړې وي او اوس هم د دکتورا ازموینه لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناسته را بلل چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته مې غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پراپورته کېدو او دفاع ټینګار کړي. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعال نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارټایډ نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی پخوانی مرستیاله سیما ستانگزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسني وضعیت سره د موګک او پیشولو به روانه ده چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په ویناو او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
کچره دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم کړي له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او کچره دوی نسی کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته حضور نسی پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمینه درته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپلې ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلاتو زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغه مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولای سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای سي خوانځي ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوزي چې ور په بنده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود د هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگین برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره اهل هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې کلونو راهیسی د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای
کله به چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګ را تګ کېدلو دیوالي کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګ را تګ کېدلو مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې یو بل په غم او خوادۍ کې شریک وو دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړه شي نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي حتما به وطن ته
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل اوس که څه هم د شاوخوا سلو سیکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شویو ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې غوته باید جدي پاملرنه وشي اندوان د تاریخ پرانا کې ډیر وړاندې نظم والی دغه د وایساک یو تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی بکال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د منګ د تاریخ یو برخه ده په کلتوري لحاظ باندې دا به ډیر خی چې دغه سکان اندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډیر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د سازو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځند وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړه ده دی بانک په خپل تازه رپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 0.2% ته رسیدل چې په وینا یې افغانستان کې پانګه چونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودری نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډیر شوې دي راپور په ټول کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر خې راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 1300 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالر امرستو په بنسټ پورته تللو ل فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15% د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2% خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلې چې په تیر یو کال کې د افغانۍ د ارزښت ښه ساتنه وکړي د راپور په بنسټ د 2013 مالي کال په 11 میاشتو کې یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2013 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارډ افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي و موږ غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو رحیم صاحب ستړي مشي کراته وایست چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي د بایو کمخ خو شاید عام خلک وایي چې خه خبره ده که بای لوړی شي نو بیا به خلک خفه شي همداسې نه ده
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچ کې زیاتواله تویل کیږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې درې الا پنځه سلنه پورې زیاتواله د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که دا سلنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي، نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کی. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغه لپاره اقتصادی ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمېدو لاملونه ساس پان باندې څه کېدای شي؟ طالبان خو دا تیره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بل دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمېدو دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي چې زمنګ صادرات لوړ شوې دي، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته ده چې بلا شک زمنګ د لپاره ارقام مهمه دي، خو په هغه ارقامو کې هم باید موږ د صادراتو هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوه دي. چې په دې کې مثلا موږ د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي او غالي دي، بعضي نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجه نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي، نو څه باید وشي؟
شینوارې صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنا چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک اوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیری په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې په مقدمه د لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درېم مدد چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیر پښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورم چې تر ټولو مهمه فاکتور دی، هغه پانګچونه ده، انویسټمنت ده. چې کله په یو هیواد کې پانګچونه یا سرمایه‌ګذاري زیاتېږي، دا جمع د غدرې نور فاکتورونه د باعث کیږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړ شي.
رحیم صاحب، ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و می ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او لکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونه نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لاغي راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړې 1520000 افغان ماشومان چې د 1514 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي لز د کړو به برخې دي. د یاد بنسټ په وینا د شمیر د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنري له لوري هم تایید شوه او ارقام له افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې رئیس له پاکستان ایستل شوی.
زه د غاجا ملخان علي لسی زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسمی بی ټولګي ووی او اوس ما پرېږده غربت دلاس موږ کور وساتو او که ښوونځی وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوي.
وجه چې د وجه دا ده چې یا د ښوونځي وس نه لري یا کم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکا کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسیتلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزي او ګرد ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی تاوده بحثونه دا و چې جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1/4 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نستنیږي. دغه پرلتوال چې د غک پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دی وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ را تګ لپاره د پاسپورت په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچیوانانو پانډیانو او مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دي. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ را تګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
پټول پښتون بندر جا کما جذبره د خدای په دی کوم بندر اخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچون هغه د میج د افغانستان پښتون دي کده پاکستان کې چا وخت راي دی زه که هر سیاسي لیډر دی په دا بند ز بیا جا کما چې مهرباني وکي د کوم په انتای تکلیف کې دی راونه رجا دو د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څو پر د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غشتنه مینل شو نه بیا.
او د ټولنیز رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پر خینی وکي وکړي چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځای دینی استادی خودلې ده. نیوکی هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یک شنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړی ورځ اعلان کړ. خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28 ده او روژه بنوي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکه راپورته شوه نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل. ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهار روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دیني عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خبرېدو خلک هیڅ کړي و چې د کندهار په یو سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکی ډول په نخ کېږي. د آزادۍ جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلي طالبانو یو کوچنۍ ډله په ډیر تاکتیکی ډول لمنځه وړي. د آزادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپل کړی او د طالبانو له تعقیب نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د آزادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعال ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري ل اف 14 او اف 15 د شروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسي هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چند چټکه جنگي الوتکه جوړی چې په یو ساعت کې به د یو لزر 215 کیلومتر واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لمړی الوتکه به نږدې 400 میلیون ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروي او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خنړی الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمینی میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مونږ نه اورېدلې چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اته لسکلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته چې ځان ته کور ونیسي